آقا رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. نن د شنبه ورځ ده او د 1340 لمریز کال د قوس اومه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر 13 سره برابرېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
د بنگلاديش د پنجشنبه د ورځې د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی دی. د امریکا د شیکاګو د ښار په مرکزی برخه کې په سلګونو مزیره کوونکي راوتلي دي او لارې تړلي دي. او د نایجیریا په دویم ستر ښار کانو کې یو ځانمرګ برید شوی، یویش کسه پکښې وژل شوي.
په واشنگټن کې د ماخوستن 9 بجې دي او د افغانستان په وخت د سهار 15 بجې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کوو. په دې خپرونه کې به واورئ د ملګرو ملتونو یوه تازه سروې ښیي چې په افریقا کې د ایډس په ناروغۍ یو زیات شمېر ځوانان اوس هم مري. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند د جمعې په ورځ په پاریس کې په ځانګړو مراسمو کې چې د پاریس په حملو کې د وژل شوو او زخمي شوو کسانو په احترام جوړ شوې برخه واخیسته. او د دوشنبې په ورځ په پاریس کې د نړۍ د چاپېریال د بدلون په باب عالي غونډه جوړیږي چې یو سلو نه هاتیا هیوادونو د حکومت او دولت مشران پکې ګډون کوي. لومړی له حسیب الکوزینا د دې سات خبرونه واورئ.
د ترکیه او روسیه ترمنځ پرون د جمعې په ورځ هم لفظي جګړې ادامه پیدا کړه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان مسکو ته خبرداری ورکړي چې د وور سره د لوبې نه کوي. د ترکیه په شمال ختیځ کې د بیروت په ښار کې اردوغان روسیه په دې تورنه کړه چې د اسلامي دولت سره د مبارزې په پلمه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د مخالفینو په پنشه کولو سره د وور سره لوبې کوي. ښاغلی اردوغان زیاته کړه چې روسیه په غیر مسؤوله توګه د سوریه دننه تجارتي فعالیتونه او د بشري مرستو ډلې په نښه کوي. روسیه د سه شنبې د پیښې وروسته چې ترکیه د روسیې یوه جټ الوتکه وویشتله او راوایه چوله، په قهر سره یې غبرګون څرګند کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابۍ خبرداری یې ورکړي. دې کار د یوې نړیوالې شخړې د رامنځته کېدو اندېښنې پیدا کړې. ترکیه وایي چې روسیې الوتکه یې هوایي قلمرو ته ننوتې وه، خو روسیه بیا وایي چې الوتکه یې د سوریې په قلمرو کې وه. د نایجیریا په دویم ستر ښار کانو کې په یوه ځانمرګه حمله کې لږ تر لږه 20 کسه وژل شوي او په لسګونو تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې یوه ځانمرګه برید کوونکي د شیعه مسلمانانو په یو مارش کې ځان ته انفجار ورکړي او زیات شمېر خلک یې وژل او ټپیان یې کړل. په سلګونو شیعه مسلمانان د کانو د ښار څخه د زریه تر ښاره پورې چې یو تاریخي اسلامي ښار بلل کېږي مارش کوي چې برید پر وسو. دویم ځانمرګه د برید څخه مخکې ونیول شو او اوس تحقیقات ځینې کېږي. تر اوسه پورې چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو شک د بوکو حرام پورې افراطي ډلې راځي، ځکه په تیرو شپږو کلونو کې په دې هیواد کې دغه راز بریدونه دغه ډله کوي. د امریکا د کلورادو د ایالت د کلورادو سپرینګ په ښار کې پولیسو هغه کس نیولی دی چې د پلان پیرنټ هود په نامه په یوه روغتیایي مرکز کې برید وکړي. پولیسو ویلی دی چې په برید کې د پولیسو څلور افسران او ځینې ملکیان چې شمېر یې معلوم نه دی ټپیان شوي دي. پولیسو سیمه محاصره کړې ده. د برید کوونکي او پولیسو ترمنځ 2 ساعته نښتې وسوې. پولیسو مطبوعاتو ته ویلي دي چې د برید د سیمې څخه د لیرې ګرځي. په امریکا کې د سوریه د مهاجرو د منولو طرفدارانو خپل کمپاین ته زور ورکړی دی. دوی غواړي چې په امریکا کې د دغو مهاجرو د میشتولو لپاره د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. یوه نوې سروې ښیي چې د امریکا تر نیمایي ډیر خلک د سوریه د مهاجرینو د قبلولو سره مخالفت کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې په کال 2018 کې به لږ تر لږه 10,000 سوریایي مهاجر ومني. د امریکا د بندنیو چارو وزارت ویلي دي چې د 2010 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې نه راودې خوا تر اوسه پورې امریکا ته 2200 سوریان راغلي دي. اسرائیل ویلی دی چې د یوې نړیوالې ماسیې لپاره به په دوبۍ کې د خپل ډیپلوماتیک ماموریت دفتر پرانیزي. دا به لومړی ځل وي چې د اسرائیلو یو دفتر به په اماراتو کې پرانیستل کیږي. اسرائیلی ډیپلوماتانو پرون د اسرائیلی ورځپاڼې هرتز دغه خبره تایید کړې ده. د اسرائیلو ډیپلوماتانو ویلي دي چې د بیا تولیدونکي انرژي د نړیوالې ماسیې لپاره د اسرائیلو ماموریت د چمتو کېدو په آخري مراحلو کې دی. د اماراتو چارواکو په دوبۍ کې د اسرائیلو د ماموریت د دفتر د پرانیستلو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. اسرائیلي چارواکو ویلي دي چې دغه ډیپلوماتیک ماموریت به یوازې او یوازې د بیا تولیدونکي انرژي د نړیوالې ماسیې لپاره وي او د اسرائیلو اماراتو ترمنځ د اړیکو په برخه کې به کوم نقش ونلوبوي. اسرائیل د مصر او اردن نه پرته د خپلو نورو ګاونډیو هیوادونو سره رسمي ډیپلوماتیکي اړیکې نه لري. د امریکا د شیکاګو د ښار په مرکزي برخه کې په سلګونو مظاهره کوونکو د مغازو لارې او سړکونه بند کړي دي چې د هغه تورپوستي د قضیې په هکله احتجاج وکړي چې پروسږ کال یو سپین پوستي پولیس وویشتي یا وی وژي. مظاهره کوونکي د ښار په منصوبینو باندې ځکه په غوسه دي چې د دوی په وینا د قضیه سمه نه ده څیړلې. سیاستمدار او د مدني حقوقو فعال جیسي جکسن د مارش مشري کوله. دغه مظاهره په داسې حال کې کیږي چې په امریکا کې د شکرانې ورځ لمانځل کیږي او معمولا ډیره مصروفه ورځ وي او زیات شمیر خلک مغازو ته د سودا د اخیستلو دپاره ځي. د 2014 کال د اکتوبر په 16 نیټه ولس کلن لاکوان مکډانل د پولیسو لخوا 14 ځله وویشتل شو. د سه شنبې په ورځ محکمې امر وکړ چې د پیښې ویډیو دې خپره شي. په ویډیو کې ښودل کیږي چې د پولیسو غړی ون ډیک مکډانل سره له دې چې پر مځکه لوېدلی وي ولي یې. د ویډیو د خپرېدو سره سم پولیسو دون ډیک د قتل په الزام ونیوي او د پولیسو د ماموریت لخوا هم د دندې نه سی واخیستل شو. او د بنگلاديش د پنځم به د ورځې د بریډ مسولیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستې. په امریکا کې ډیره د سایت انټيليجنس په نامه یو مؤسسه چې د سختریزو اسلامي ډلو انټرنیټي فعالیتونو څاري ریپورت ورکړی دی چې د اسلامي دولت ډلې د دغه بریډ مسولیت په غاړه اخیستې. وستوالو د پنځم به په ورځ د شوګانو په یو مسجد کې دزی وکړي. یو کس ووجي او درې کسونو رټه پیان کړل. په دغه بریډ کې د مسجد امام وجل سوي دی. د بنگلاديش دولتي تلویزیون ویلي دی چې درې تنه ټپین سوي هم دي. دغه بریډ نو وروسته په بنگلاديش کې د اسلامي سختریزو کسانو د فعالیتونو په اکله اندیشنې زیاتې سوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه واورئ. دا وخت زموږ په سټوډیو غانو کې د ماخستن و بجی او و درس تقریری. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د هیواد په روغتیا مرکزونو کې د طبي وسایلو او مسلکي کارکوونکو د ګمارلو په نتیجه کې تر ډیره حده پورې د ساري ناروغیو د انتقال مخنیوی کړی دی. د عامه روغتیا د وزارت د ساري ناروغیو د مخنیوي له عمومي مسؤل ډاکټر شاولی معروف سره زموږ خبریال ابراهیم رحیمی و مرکه کړې ده او د مرکه په پیل کې په دغه برخه کې د عمومي وضعیت په اړه ورنه پوښتنه وکړه.
اصلا زما په نظر ساري ناروغي سیر چې دی کله لوړیږي کله ټیټیږي خو په عموما ډول سره دا د دې معنا لري چې زموږ سرویلانس سیستم قوي شوی دی او په هر ساحه کې زموږ کلینیکونه وجود لري او زموږ د نننۍ کمپیوټري زمانه چې د ټکنالوژي تاثیر دی چې موږ کمپیوټرای سیستم باندې کله چې واقع پیښیږي په هغه ساعت کې په هغه ساعت کې نه په هغه څو ساعتونو کې مرکز ته راپور ورکول کیږي. په عین حال کې میډیم دومره زیات پرمختګ کړی دی چې کله یو راپور موږ ته رسیږي په هغه وخت کې موږ د میډیا سره شریکو.
یعنی امراض ډیر شوی نه دی سړی ته ډیر نه دی کړه خو منتها دی پیښو کش پی ډیر شوی دی
واقعیت خبره کوي. یعنی په خو هم تور جړی موجود و تا د تور جړی لپاره سرویلانس سیستم نه موجود او سرویلانس سیستم پاله شوی دی. موږ په 2002 کال کې فقط څو محدود کلینیکونه یعنی موږ درلودل چې په اوس وخت الحمدلله هغه یعنی ډیر زیات سوی دی. یعنی چې تقریبا موږ په ټول افغانستان کې په حدود د 2000 شاوخوا مراکز لرو څه کم او په عین حال کې د توبرکلوز سنټرونو چې ټول بي سي ټول سي سي لیول باندې هلته وجود لري هلته موږ تر پوره کول کیږي.
دغه څه باندې 2000 کلینیکونه تاسو یاد کړل دغه په څومره اړینو اسانتیاو سنبال دي د ساري امراضو د مخنیوي یا د تداوی په برخه کې په داسې حالت کې چې په افغانستان کې د زیاتره صحي مراکزو په ارتباط دا سره ورنخ پریږي چې غني ټول اړین وسایل او تشکیلات نه لري.
وخت یو شی ته باید سړی ډیر متوجه وسی چې زموږ توبرکلوز نړیوال موضوع ده، یعنی کوم مسائل چې موږ کوم تدابیر چې نیسو هغه د سازمان صحی جهان د پروتوکولونو د راهنمودونو مطابق اجرات کوو. په ټولو مراکزو کې چې سی سی مراکز دي یا بی سی پلس دي یا ڈی ایچ دی، یعنی ولسوالی په سطح باندې یا د پروینشل دی ولایت په سطح باندې، په ټولو کلینیکونو کې موږ هلته د مایکروسکوپ خدمات لرو، هلته موږ ډاکټرانو ته، نرسانو ته، لابرانت یا د لابراتوار مسؤلین ټولو ته موږ ټریننګونه ورکړي دي. هلته آگاهي عامه د خلکو د لوړولو لپاره موږ په مختلف ډول سره که د مرکز په اساس یې، د ولسوالۍ په اساس یې، د کمیونټي په سطح سي، موږ هلته مختلف ډول د آگاهي عامه د لوړولو لپاره اډوکسي کوو، که درملنه کوو او که آگاهي عامه او نور څه کوو. بینملي او سازمان سي جهان د معیارونو برابر اوسنۍ وزارت سیاتی عامه ساری ناروغي متحد دي چې مطابق د کار وکړي.
مخکې مو د عامه آگاهي خبره وکړله چې عامه آگاهي په د ساري امراضو د مخنیوي په برخه کې په افغانستان کې تر ډیره شوې ده، خو په ولایتو کې دغسې کوم مشخص پروګرام نه دی لیدل شوی چې مجموع کې د ټولو ساري امراضو په برخه کې عامه آگاهي وشي. څه مشخص پلان لري په دې برخه کې پراتلونکي کې؟
د مخکې څخه هم لرو او پراتلونکي به هم لرو. موږ مختلف فورمونه لرو، مثلا د توبرکلوز لپاره موږ د سټاپ ټي بي پارتنرشپ په نامه باندې یو فورم لرو چې په مرکز کې او د په ولایتو کې هم مثالونه لرو، لکه په کندهار، په هرات، په بعضې نورو ولایتو کې، په بلخ کې، چې هغه د ټول سکتورونه لکه اطلاعات کلتور دی، میډیا د بجبنونی موسسات دی، حج او کاف وزارت دی، ټولنیز چارو وزارت، یعنی مختلف هغه وزارتونه چې وزارت داخله ده، ټول هغه وزارتونه چې مستقیمن یا غیر مستقیمن باغ کې شکیل دي، په هغه کې عضویت لري.
اوریدونکو لپاره مو د ساري امراضو د مخنیوي د انتقال لپاره لنډه توصیه څه ده؟
کوشش وسی چې مرزونو د سرایت طریقه باید دی پوسی، د آگاهي سطح باید وړ سي. کله چې مرز د یو طریقې د هوا د لارې انتقال کیږي، باید دی کوشش وکړي چې آزاد هوا زیات اوسي، یعنی باید کړکینان خلاص اوسيږي. د دې لپاره خصوصا د ایم ډی آر، توبرکلوز، انفلوئنزا او زکامونه چې دغه د هوا د لارې انتقال کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افریقای هیواد مالی امنیتي چارواکو په پایتخت باماکو کې په یو هوټل کې د مرګانی حملو په ارتباط چې دوه کسان پکې وژل شوي، دوه کسان نیولې دي. خبریال علی کټرینا خو بیش د باماکو نه موږ ته دا رپورټ را لېږلې ده.
د مالی د امنیت او ملکی حفاظت د وزارت کارکونکي امادو سنگو وایي چې پرون د پنځشنبه په ورځ په هوټل کې د یو موبایل تلیفون د پیدا کېدو څخه وروسته دوه کسه چې دواړه د مالی دي نیول شوي دي.
C'est que les enquêtes avancent normalement et les objets ont été retrouvés.
هغوی چې مشهله لرو چې دغه نوې شواهد به د تحقیقات سره مرسته وکړي. امادو سنگو وویل چې دغه دوه مشکوک کسان په باماکو کې د مالی د خاصو قواو لخوا نیول شوي دي. سنگو وویل چې وسلوال کسان د نومبر په شلمه د ریډسن بلو هوټل ته ننوتل او په میلمنو او کارکونکو باندې بې درېغه ډزې وکړې. هغوی چې ژوندي پاتې سوي دي وی ویل چې برید کوونکي وروسته د هوټل دوو لوړو پوړو ته وختل چې خارجان پیدا کړي. چارواکو تر اوسه لا د هغو د وسلوالو کسانو مړې نه دي معلوم کړي چې د حملې په وخت وژل سوي دي. سنگو دا هم ویلي دي چې تحقیق کوونکي د بریدګرو د شریکانو د پیدا کولو هلې ځلې کوي. هغه دې ته اشاره وکړه چې د څو کسانو څخه پوښتنې او تحقیقات سوي دي. هغه داسې وویل:
Évidemment, quand il y a ce genre de situation, on cherche toujours.
څنګه چې وسلوال کسان د حملې په وخت کې وژل شوي دي، نو موږ کوشش کوو هغه نور کسان هم پیدا کړو چې د دغو وسلوالو سره یې مرسته کړې یا د هغوی د حملې پلان یې جوړ کړی وو. اوس خو د دغو دوو کسانو پیژندل زموږ تر ټولو لومړی کار دی. هغه وویل چې موږ باید دا معلومه کړو چې دغه دوه کسه څوک او د کوم هیواد یا هیوادونه دي، هغوی ولې دا کار وکړ او د چا دپاره کار کوي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی کارکونکي مالی تتلیلي دي چې د دې تحقیقاتو سره مرسته وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ماخستان او بجی او نه څولېخ دقیقې جمهور رئیس اشرف غنی بیګام خام له خیبر پختونخوا او جنوبی پختونخوا نه راغلو ملمنو سره په سیمه کې د سولې د ټکیډو په لار چارو باندې خبرې کړې دي. نور تفصیل له کابل نه زمونږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واورئ.
جمهوریز غنی د خیبر پختونخوا او کویتی څخه کابل ته دراغول شمیر پختنو سیاسي مشران سره په سیمه کې د سولې ټینګیدو په لارو چارو خبرې کړي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبیلو چارو وزارت یو چارواکی وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر ماښام له خیبر پختونخوا او کویتی څخه کابل ته دراغول شمیر پختنو سیاسي شخصیتونو او مشرانو سره په کتنه کې په سیمه کې د سولې ټینګیدو په لارو چارو خبرې کړي دي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبیلو چارو د وزارت مسلکي مرستیال عبدالغفور لیوال نن د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دغه لس کسیزه پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته راغلی او تیر ماښام له جمهور رئیس غنی سره خبرې کړي دي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبیلو چارو د وزارت مسلکي مرستیال وویل چې اصلن د کتنې هدف د پښتنو یو مشر محمد افضل خان لالا روخته دوا وه، خو هغه ویل چې د تیر ماښام په غونډه کې په سیمه کې د سولې په اکلام خبرې وشوې.
دا د سیمې د مشترکو ستونزو، د بدامنیو، د جګړو او داسې څنګه سوله راتللی شي په دې باره کې هم خبرې وشوې.
د افغانستان جمهوري ریاست د رسنیو دفتر څخه په خپور شوي بیان کې هم ویل شوي چې جمهور رئیس غني تیر ماښام د خیبر پښتونخوا او کویتي څخه راغلو سیاسي شخصیتونو سره کتلي دي. دا بیان وایي چې په دغه لیدنه کې چې پارک کې ترسره شوه، جمهور رئیس غني راغلو میلمنو ته په خطاب کې وویل ټول افغانان ویاړي او خوښ دي چې خپل کور ته مو له سوله ییز پیغامونو سره تشریف راوړي، زموږ او ستاسو غم او ښادي سره شریکه ده. جمهور رئیس غني ویل دا مو خپل کور دی، هر وخت راشي، ځکه په تګ راتګ اړیکې ټینګیږي او د سیمې د ثبات او امنیت سبب کیږي. د دغه بیان له مخې د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویل چې افغانستان خپلواک هیواد دی او دوی تل په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره دعاګانې کوي او په همدې هدف یې د پاکستان د ولس سوله ییزه او د خواخوږۍ پیغام جمهور رئیس غني ته راوړی دی. په دغه لس کسیز پلاوي کې محمود خان اسکزی، اسپندر ولی، آفتاب احمد خان شیرپا، اپراسیاب خټک، سکندر شیرپا، انجینر شکرالله خان، ایاز وزیر، سلیم خان او عثمان کاکر شامل دي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبیلو چارو وزارت مسلکي مرستیال وایي چې ټاکل شوې د شنبې په ورځ به کابل ته له خیبر پښتونخوا او کویتي څخه راغلي میلمانه او د افغان حکومت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي د پښتنو د خدای بخښلي مشر محمد افضل خان لالا په یاد یو جوړیدونکي غونډه کې هم ګډون وکړي. عبدالغفور لیوال د ډیورند کرښې هغې خواته د هغو پښتون مېشتو سیمو ځوانانو ته چې جګړو ځپلي دي د افغانستان په پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو د بورسونو د زیاتېدو یادونه هم وکړه. وویل چې لکه څنګه چې پاکستان په دغه هیواد کې افغان ځوانانو ته د لوړو د کور زمينه برابرۍ، دغه سي افغان حکومت هم غواړي چې د کرخي هغه خواته جګړه زپل ځوانان ته په افغانستان کې د لوړو زده کړو امکانات برابر کړي.
موږ درې لیسې او یو انسټیټیوټ لرو چې په دې کې د افغانستان د بیلابیلو قبایلي سیمو او پولو ته د نږدې پرتو خو محروم سیمو زده کوونکي په خپلو لیسو او انسټیټیوټ کې چلبو چې هلته د تحصیلاتو او تعلیماتو شرایط نوي مساعد د جګړې او د نورو ستونزو له کبله دوی دلته اوسېږي او یو شمیر محدود بورسونه د افغاني پوهنتونونو، یعنې بیا تاکید کوم د افغاني پوهنتونونو د پولې نه هاخوا یو شمیر محصلینو ته ورکول کیږي او دا یو پروسه ده چې زموږ محصلین د پاکستان پوهنتونونو ته ځي او د هغوی یو شمیر محصلین د افغاني پوهنتونونو ته راځي.
په اوس وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په افغان پوهنتونونو کې د ډیورند کرښې د هغې خوا څخه راغلو ځوانانو ته هر کال 50 بورسونه ورکوي. ښاغلي لیوال ویل چې افغان حکومت هڅه کوي چې دا شمېر تر راتلونکو کلونو 200 بورسونو ته په کال کې ورسوي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبیلو چارو د وزارت مسلکي مرستیال په ځینو افغان رسنیو کې د دلو خولې خبره شوي ریپورټونه ناسم وبلل چې پکې ویل شوي وو چې افغان حکومت د ډیورند کرښې هغې خواته میشتو ځوانانو ته په بهرنیو هیوادو کې د لوړو زده کړو لپاره تحصیلي بورسونه برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ساعت څو مهمو خبرونو ته، د ترکیه او روسیې ترمنځ پروند جمعې په ورځ هم لفظي جګړې ادامه پیدا کړه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان مسکو ته خبرداری ورکړي چې د اور سره دی لوبي نه کوي. د ترکیه په شمال ختیځ کې د بی بورډ په ښار کې اردوغان روسیه په دې تورنه کړه چې د اسلامي دولت سره د مبارزې په پلمه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د مخالفینو په پنښه کولو سره د اور سره لوبي کوي. ښاغلي اردوغان زیاته کړه چې روسیه په غیر مسؤوله توګه د سوریې دننه تجارتي فعالیتونه او د بشري مرستو ډلې په نښه کوي. ترکیه وایي چې روسیې الوتکې هوایی قلم رو تننواتی و خو روسیه بیا وایی چی الوتکه ده سوریه پا قلم رو کی و د نایجیریا په دویم ستر شار کانو کې په یوې ځانمرګ حمله کې لږ تر لږه 21 کسه وژل شوي او په لسګونو تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې و ځانمرګ برید کوونکي د شیعه مسلمانانو په یو مارش کې ځان ته انفجار ورکړ او زیات شمېر خلک یې وشل او ټپیان یې کړل. تر اوسه پورې چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو شک د بوکو حرام پر افراطي ډلې باندې راځي. د امریکا د کلورادو د ایالت د کلورادو سپرینګ په ښار کې پولیسو هغه کس نیولی دی چې د پلان پرنهود په نامه په یو روغتیایي مرکز کې برید وکړي. پولیسو ویلی دی چې په برید کې د پولیسو څلور افسران او ځینې ملکیان چې شمېر یې نامعلومه دی ټپیان شوي دي. په امریکا کې د سوریه د مهاجرو د منلو طرفدارانو خپل کمپاین ته زور ورکړی دی. دوی غواړي چې په امریکا کې د دغو مهاجرو د میشتولو دپاره د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. یوه نوې سروې ښیي چې د امریکا تر نیمایي ډیر خلک د سوریه د مهاجرینو د قبلولو سره مخالفت کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې په کال 2016 کې به لږ تر لږه لزره سوریه مهاجر ومني. د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویلی دی چې د 2016 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې نه راپدې خوا تر اوسه امریکا تر 2200 زیات سوریه مهاجر منلی دی. اسرائیل ویلی دی چې د یوې نړیوالې موسسې لپاره به په دوبۍ کې د خپل ډیپلوماتیک ماموریت دفتر پرانیزي. دا به لومړی ځل چې د اسرائیلو یو دفتر به په اماراتو کې پرانیستل کیږي. د امریکا د شیکاګو د ښار په مرکزی برخه کې په سلګونو مزاره کوونکو د مغازو لارې او سړکونه بند کړي دي چې د هغه تور پوستي د قضیه پاک له احتجاج وکړي چې پروسش کال یو سپین پوستي پولیس ووښتي یا وی وشي. مزاره کوونکي د ښار په منصوبینو باندې ځکه په غوسه دي چې د دوی په وینا د قضیه په سمه توګه نه ده څیړلې. او د بنگلاديش د پنځم به د ورځې د برید مسولیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستې دي. په امریکا کې ډیر د سایټ انټيليجنس په نامه یو مؤسسه چې د سختريزو اسلامي ډلو انټرنیټي فعالیتونه څاري ریپورت ورکړې دي چې د اسلامي دولت ډلې د برید مسولیت په غاړه اخیستې دي. وسوالو د پنځم به په ورځ د شویګانو په یو مسجد کې ډزې وکړې. یو کس ووژي او درې کس نور یې ټپیان کړل. په دغه برید کې د مسجد امام وژل شوی دی. د بنگلاديش دولتي تلویزیون ویلي دي چې درې تنه نور پیان سی وی دی. دغه برید نو وروسته په بنگلاديش کې د اسلامي سختريزو کسانو د فعالیتونو په اړه اندیښنې زیاتې شوې دي.
نن د شنبه په ورځ د افغانستان د څوکړو د هوا حالات له سنډې کړ په حساب کابل د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 3 درجه سانتي ګراد اټکل شوې ده. جلال آباد د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 0. اسد آباد د تودوخه لوړه درجه 20 نه درجه. مهترلم د تودوخه لوړه درجه 19 یو درجه. قندهار د تودوخه لوړه درجه 14 15. مزار شریف د تودوخه لوړه درجه 14 درجه. هرات د تودوخه لوړه درجه 14 0 درجه سانتي ګراد. فیض آباد د تودوخه لوړه درجه 20 9 درجه. غزنی د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه منفي 4 درجه. خوست د تودوخه لوړه درجه 14 2 درجه. کندوز د تودوخه لوړه درجه 18 4 درجه. ګردیز د تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 2. او په پېښور کې د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه د سانتي ګراد په حساب 9 درجه ټکل شوې ده. او په کوټه کې د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 1 درجه اټکل شوې ده. ډیرو محترمو او دزونکو زمونږه دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته د ستاسو خدمت کې حاضر شو. د دری خپرونې همکاران په سټوډیو کې حاضر دي. د دری خپرونې اورېدو ته ستاسو پام راړو.